라디오.
라디오 아사디. 네, 아사디 라디오 리로 카다르무노 아우리든 고 아살람 알라이쿰. د ازادي رادیو دوله ساعت پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدي. نن پنځشنبه ورځ د 1491 یوم هجری لمریز کال د لیندې قوس د میاشتې ومه د 2019 میلادي کال د نومبر 23 سره برابر ده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو رشید امریکا لري پوز لوی درسې زوی وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو لارې د جګړې د پات رسیدو امکانات زیات شوی دي. پر دې او ځین نور موضوعات په تفصیل راپورونه لرو. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان سره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچو. د خبرونو تفصیل. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. چاودنه پرون ماښام په 5 بجو شوي وه. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې شپږ مېرمنې یو نارینه او شپږ کم عمر نجونې او دوه هلکان شامل دي او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دی او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي.
مرادی زیاته کړه چې دغه کسان د کندز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته په موټر کې تلل. هغه وویل ماین وسلوالو طالبانو ښیي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل چې د بې ګناه ښځو او ماشومانو په قتل خوابر دی او په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه په دې هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیر بلانجمن مسایل شته. د روسیې د خبري آژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د ګډو هیوادونو د دفاع وزیرانو د بهرنیو چارو او دغه راز د ملي امنیت شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان په شمال کې پخواني شوروي جمهوریتونه په دې هیواد کې د داعش فعالیت له امله مکررن اندېښنه څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د نومبر په 19 ننګرهار ته تللی و او هلته اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د داعش ډله له منځه تللې. په ننګرهار کې چارواکو تېرې اونۍ ادعا وکړه چې د داعش تر 200 زیات وسلوال د هغوی کورنۍ غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتني روزنیز دورې فارغ شول. د کندهار د والي له دفتره په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي ویل شوي چې دې پیلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکوپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی. په هغوی کې 8 پیلوټان 15 نښه ویشتونکي او 2 ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه تر دې دمه ویست انډیز لاس بری ښکاري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼۍ یا انین کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 18 منډې وکړې او 2 لوبغاړي یې وسوځېدل. تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستانه د 50 اوورونو مسابقې ګټلې خو افغانستان په 40 اوورو سیالیو کې بریالی شوی دی. د پاکستان ستره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان ستره محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي چې ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. خو که چیرې د پاکستان ستره محکمې نن د جنرال بجوا د کار د مودې د تمدید حکم وکړ، هغه کولی شي چې پر خپلې دندې درې کاله نور هم خپلې دندې ته درې کاله نور هم دوام ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اګست په میاشت کې د جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید موافقه کړې وه. عمران خان منلې وه چې د جنرال بجوا د کار موده درې کاله تمدید شي. د پاکستان سره محکمه استدلال کوي چې د پوځي مقرراتو له مخې د دې امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وځنډول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي، خو د پوځ د مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي چې مظاهره چانو د ایران پر قونسلګری حمله کړې وه او ودانۍ ته اور اچولی دی. هغوی ویلي د قونسلګری کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چې چارواکو تر دې پیښې لږ وخت وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې له تقریبا دو میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاري له امله مظاهرې کیږي. د راپورونو په اساس مظاهره چان غواړي چې د بغداد حکومت ته د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهره چیان د ایران په ګډون د یو شمېر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واکه لرې شي. د تهران سیاسي پلوي ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر په لومړۍ پیل شوي او له هغې رئیس د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهره چیان وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې افغان حکومت وایي د چین د حکومت له لورې د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي.
د چین د مجلس ټاکله چینایانو طرحه کړې وو، د چین دولت پخونه طرحه کړې وو، موږ منتظر یاستو چې د دوی نه واورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د دوو مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څېړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څېړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجل کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې، د معارف وزارت، حتی د پارلمان هم د بشري حقونو د کمیسیون یو کس هم باید پکې وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وویل ایران په عمدي ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره شوي پرده غوړولې ده.
زه د سکوهنی په برخه کې، د بوکسینګ یا سکوهنی په برخه کې کلبونه لرم او په دغه برخه کې بعضی یو شمېر ځوانانو ته تمرینات ورکوم.
د جون رنګونو کې به هم د سپورټي کلب له یو مسؤله واوري. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ اوڅپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لوی درسیزانو د ګری کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی هغه دا خبرې پرون کابل ته په لاره کړې. مارک میلی ویلي چې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي، خو ډیر کار ته بیا هم اړتیا شته. جزئیات دې فرشته جلال زی پر کوټ کې اورو.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلي، زه په وروستیو 13 کلونو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی اوس زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که بخت یو څه یاري وکړه موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو لپاره کار پاته دی. د دې میاشتې په پیل کې وسوالو طالبانو یو امریکایی او یو آسټرالیایی وګړی چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استادان ول او تر درې کاله زیات وخت یې له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلي تازه کړې، خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسوالو طالبان له لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې ردوي او حکومت غیر مشروع ګڼي له خنډ سره مخامخ دي. په افغانستان کې له لانجو ډک سیاسي چاپیریال، د جمهوري ریاست پیچلي انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکره په سپتمبر کې شنډ شوې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سپتمبر په پیل کې ټویټ وکړ چې په کم ډیویټ کې د وسوالو طالبانو د استازو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواوو خوشبیني څرګنده کړې وه چې موافقه ته نږدې سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکرې بیا ژوندۍ کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رویټرز ته ویلي زموږ مشران په دوحه کې له لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبرې کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکرې پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلی ویلي چې خبرې روانې دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د دوی عسکر 8600 تنه ته راکمېدلای شي او له دې سره هم د تروریزم پر ضد مبارزې ماموریت جاري ساتلی شي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسکرو د شمیر د کمولو په تړاو کومه پریکړه لا نه ده شوې او 8600 تنه ته د پوځیانو د شمیر د کمولو په ګډون متعدد امکانات شته.
و امریکا د امریکا د پاوز لوی درس جنرال مارک میلی ویلی چې په افغانستان کې اوس د وخت را رسیدلې دی چې په دې هیواد کې جګړه د سولې لارې هوار شي. د غرض د سولې د هڅو په ترڅ کې په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټر پرون ویلي چې د دې دفتر مرستیال عباس استانگزی پرون چهارشنبه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رونالد کوبیا سره وکتل او یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د جرمني له استازي مارکس پوتسل سره کتلي و. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان حکومت وایي د چین د حکومت له لورې د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو و بخی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې د افغان حکومت د چینایي چارواکو له لوري د دې ناستې د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خو وسلوالو طالبانو ویلي د افغانستان د حکومت له لوري په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له امله دغه ناسته ځنډېدلې ده. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دي ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی وروسته شوی.
چین د مجلس تاکړه چینایانو طرح کړی و، د چین دولت له خوا طرح شوی و. منگا منتظر یستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د پتاوي قاچولو د نوي تاریخ یا د علاقه کېدو په اړه کوم رسمي پیغام نه دی راکړی. د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده، نهایي سوی نه ده.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دې په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي رادیو سره په وزنګړی مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجینګ په ناسته کې برخه ناخلي. د افغان سولې لپاره د بیجینګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
د افغانستان حکومت تصادلی کړی د افغانستان د ملت دغه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې د دې هدف پورې د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستۍ نږدېوالې د دې باید ودی چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کټه ته طالبانو ته ورسیږي.
خغل خادم وای په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړي شي. خو لیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړ شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د سهار وو بچي او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني فعال محمد موسی محمود چې خپل همکار احسان الله حمید سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په توقیف کې وو په مړه ولای دی. محمد موسی محمودی او همکار احسان الله حمیدی د ملي امنیت د ادارې لخوا وروسته له هغې نیول شوي وو چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یو راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د محمودی پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې محمودی او حمیدی د تېرې شنبه په ورځ نیولې ول. واشنگتن پوسټ لیکي محمودی په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورځپاڼې خپور کړی د لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا کړې وه. د محمود الله نیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستې نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د اعتراف دغه ویډیو د پخواني شوروي اتحاد چلند ته ورته بللې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قول لیکي چې په افغانستان کې بچه‌بازي غیر قانوني ده. خوشتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچه‌بازي عاملان د مجازات چې خو پر ځای د دې پدیدې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکای جنس ډیفنس اونیزه د افغانستان د هوایي ځواکونو ته د نویو هلیکپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ایم ډی ایچ آی شرکت د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې 12 نوي ایم ډی 530 اف هلیکپټر به په نږدې راتلونکي کې د هوا ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلو چې 8 هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته رسولی دی. د افغانستان هوایی ځواکونو ته د دغو جنګي الوتکو ورکول 2011 کال راهیسې پیل شوی دی. بلې امریکایي انټرنیشنل بزنس ټایمز هم د افغانستان د هوایی ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایی جګړه به په افغانستان کې هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحدو ایالتونو یوه اساسي دنده دا وه چې د افغانستان هوایی ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایي قلمرو کنټرول او پر وسلوالو طالبانو حملې هماهنګې کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایي ځواکونو د خپل هیواد د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې ډېره کمه ونډه لرلې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحدو ایالتونو له 400 زیاتو افغان افسرانو ته د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړه چې د خپل هیواد د هوایي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 30 تنه فعال دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي کې اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې یو ګډونوال سم وروزل شي او خپل دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو مخام تر 2 بجو خبرونه کوي. وړاندې په د افغانستان په اړه په نړیوال ورځپاڼو کې مو هم د لوګر په خونځو کې له هلکانو زده کوونکو سره د جنسي زورونې د موضوع په باب واورېدل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. د کمیسیون ویلي په لوګر کې د 2 مدني فعالانو د نیول کېدو پیښه او هغه راپور چې هغوی جوړ کړی و باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودي او احسان حمیدي په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي زورونې په اړه معلومات ورکړي وو. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په یشمیر ښوونځیو کې له زده کوونکو هلکانو د جنسي سو استفادې رپورټ وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوره ګڼي چې نورې ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاره ټویټ کې چې هغه لیکلي دغه مسله راځي کړې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او سرنوري ته، ولې په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسیون او سرنوري نه وي، بلکې په دې کې باید مدني ټولنه هم وسی، د معرفت وزارت هم شو ګډون ولري، او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو کس هم باید ګډون ولري.
شکر الله مشکور زیاته کړه چې د افغانستان له ولسمشره مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوو غړو له خوشي کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودي او احسان حمیدي د تیرې پنځشنبې په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره پلار کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې هغوی د دې لپاره نیولې ول چې د رپورت تر خپرېدو وروسته یې ژوند لګواښ سره مخامخ و. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغوی د خبرو چې اعتراف ته ورته وی او ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خپره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودي پر دې چې د لوګر په یو شمېر ښوونځیو کې پر زده کوونکو هلکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیماني څرګنده کړې وه. هغه ویلي و چې رپورت یې ناقص او له تېروتنو ډک و. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر د نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري قونو خپلواک کمیسیون شدید خبرګون سرګند کړو. د لوګر د مدني ټولنې د دواړو فعالانو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس د پنځشنبه پر ورځ پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري د خبري شوی ویډیو محتوا د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې چلن ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلن ناسم بللی و. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست د داس چلن پر نور اقدامات کېدلای شي کنه. د همنه د څرګند چې پراتلونکو وخت کې به د ملي امنیت ریاست د داس چلن د مخنیوي لپاره څه کوي. خو د آسیا لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ د وی ادارې هیومن رائټس واچ مشري پټریشا ګاسمن واشنگتن پوسټ پر نو ویل چې د بشري حقوقو د دوو داس فعالانو نیول چې د ماشومان په جنسي سو استفاده کې شکل حکومتي چارواکي او شوونکي رسوا کړل د قصد د وژلو معنا لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي ایران په همدې ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چانو ځپلو لپاره کړي پرده غوړولې ده. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د بشري حقونو د ملاتړ د یو شمېر ډلو او په ایران کې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي چې تر 140 زیات مظاهره چان په ایران کې وژل شوي او تر 2000 نور هم اعتراض کوونکي البته نیول شوي دي. جزئیات د فرشته جلال زی پر پورته اوري.
هیومن رائټس واچ پر پورت کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو د نیول شوو کسانو په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمیر اعلان کړي. هیومن رائټس واچ د ایران پر رژیم غږ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوي تیری او زور زیاتي په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مرستیالې مشال پیج ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته له د وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خبر کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ ګواښونه کړي دي. هیومن رائټس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15 په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی سرګند ځکه د ایران رژیم څو ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و. د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل سوو کسانو رسمي رقم نه دی خپور کړی. د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوري بهرني دښمنان لکه امریکا، اسرائیل، د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان یې تر شا ول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې وویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېرې خطرناکې دسیسې پر بنا پیل شوي ول ډېرې پیسې لګېدلې وې. خامنهای وویل خلکو یوه ژوره، پراخه او خطرناکه دسیسه پلان کړې وه. امریکا ډېرې پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب، قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي. هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه را میدان ته کړی ول، خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا پرون ویل چې په اعتراضونو کې اته تنه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګیدلې نیول شوې دي. ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پرون ویل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوي کسان د ولسی ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوي وو. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خپرو شوو ویډیوګانو کې واضح لیدل سوی چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې کوي. په رپورټ کې هم همداراز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوي چې په مظاهرو کې د وژل سوو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ده ورکړ سوی چې د خپلو عزیزانو مړي ترلاسه کړي.
اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام شوې ده. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي وویل په وژل شوو کې شپږ مېرمنې، یو نارینه، شپږ ماشومان نجونې او دوه هلکان شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه چې په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه لري. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان، نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتنۍ روزنیزې دورې فارغ شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې